سهار اته بجی دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خول خبری مجله مخ کې پلنډه خبری برخه کې به ووري چې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځنګړی استازي وي د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي نږدې 1.5 قانونه چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي په نښه کړي دي. په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او ترکیه د امریکا هغه اعلان غندلی چې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد نږدې 1.5 هغه قانونه په نښه کړي دي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا څرګندونې په بغلان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي. په بغلان ولایت کې د ډبرو، سکرو، سرو زرو، ګچو او چونې ډېر قانونه شته. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عزیز غروال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په یو شمېر قانونو کې چې خلکو خپلو کورنیو ته د نفقې د برابرولو په مقصد کیندنې کولې د دې غیر قانوني کار مخه نیول شوې، خو هڅې روانې دي څو په نورو هغو قانونو کې چې زورواکي او طالبان کار ترې اخلي هم د مسؤولو ادارو په مرسته دې ته ورته اقدام وشي.
په دې اړه هم موږ له دولتي امنیتي ارګانونو سره معلومات شریک کړي دي او ان شاء الله په دې کله به هم لازم اقدامات وشي او د وخت په تریدو سره به په تدریجي ډول د دغو ټولو غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي.
له دې مخکې پر بغلان سربیره د هیواد په نورو ناامن سیمو کې د طالبانو او خپل سر وسلوالو ډلو د قومندانانو لخوا په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو راپورونه ورکړل شوي. په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ د مځکې پر سر شخړه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د امنیت قومندانې ویان محمد لال امیری وایي دا پیښه پرون مازدیګر د احمد ابا ولسوالۍ په حسن کلي کې شوې ده. د ښاغلي امیری په وینا په دې قضیه کې یو مشکوک کس نیول شوی او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د کورونا له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته انتقال نکړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره موږ هم دغه اقدامات ترسره کړي دي او که چیرته حالات له دې څخه هم په وخیم کې خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې زموږ د افغانانو ډېر تګ راتګ هم دغه هیوادونو ته دی، نو بیا پس له هغې له دې څخه جدیتره اقدامات ترسره کیږي.
په هند کې چې ډیری افغانان تګ راتګ ورته کوي د کورونا د نوې څپې د سرایت له کبله رامنځته شوي بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اعلان به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اغیز وکړي. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې وویل مخکې له دې چې پر ترکیه د ډله ییزې وژنې تور پورې کړئ یو ځل په هنداره کې وګورئ. د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډله ییزې وژنې ته وه. ولسمشر بایدن د اپریل په 24مه په یو رسمي بیان کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډلوژنه یا جنوسایډ وباله. ارمنان او ډیری تاریخ پوهان وایي چې د لومړی نړیوال جګړې په جریان کې او له هغه وروسته به شاوخوا 1.5 میلیون ارمنان وژل شوی وي. خو انقره دا تورونه به بنسټه بولي. ولسمشر اردغان هم دراز ویل شاوخوا 1 میلیون ترکان او کوردان هم د ارمن تبرو ډلو لخوا په ډلې زتوګه وژل شوی دي. ایرانی چارواکو د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکړی چې د شمیرې به پر روانو اونیو کې تر دې هم لوړی شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 1500 کسان وژلي چې د وروستیو ورځو د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. په ایران کې د کورونا له کبله د ټولو مړینو شمیر له 1000 اوښتی. ایران همداراز په دې موده کې پر کورونا له 1000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې له دې سره په دې وایروس د اخته کسانو نو ټول شمیر له 2 میلیونو څلور لکو اوړي. ایرانا دولتي خبري اژانس د ایران د روغتیا وزارت د موین ایراج حریرچی له قوله خبر ورکړی چې وای پر اتونکو دوه اونیو کې به د مړینو شمیر تر دې زیات شي. او د پاکستان د بلوچستان یالات خبریالان د هغه خبریال لپاره د اعلی عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې پرون دوشنبه په کوټه کې د قضایي ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د یالتي اسمبلی د غونډو له جریانه راپور ورکول بایکاټ کړل. د ټولنې پر حکومت غږ وکړ چې د ازادۍ په نوم د اردو ژبې ورسپانې د خبریال عبدالوحید رئیسانی د وژنې په پیښه کې لاس لرونکي سخت دریزي ونیسي. که څه هم تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي. پولیس وایي امکان لري دا قتل هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د رئیسانی موټر سایکل وتښتوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اور د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. ورزو لاندې خبري برخه ته او د هم لمړی راپور. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزای وی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو لوتلو سره دا فرصت برابر شوی دی چې کابل او اسلام آباد خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. خغلی داوودزای وی د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړی استازي محمد صادق په مشرۍ پلاوی سره چې کابل ته سفر کړی وو د خبرې غټورې وي او په ډیرو هغو مسایلو چې دواړو لورو مخکې اختلاف پرې درلود توافق شوی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیوا ته د افغانستان په اوږده جګړه کې ډیر تاوان اوښتی او اوس داسې احساس کوي چې یو امن او باثبات افغانستان یې ډېرې ګټې خوندي کولای شي.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی وای له پاکستانی پلاوی سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. خغلی داوودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي رادیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. خغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون دی او پلاوی په مشرۍ کابل ته په دوه ورځني سفر راغلی و، د غرض د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. خغلی داوودزی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړی چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د خغلی داوودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشو چې اوس وخت چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نډار په بنیاد باندې تنظیم.
یخ غلی داوودزی په وینا دوه اړخیزه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپل خاوره کې ځای ورنکړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه، افغان ولسمشر اشرف غنی تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي. که څنګه پاکستانی چارواکو د افغان ولس مشر د څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هیواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی، او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشی دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې او نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد بل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داود ځای
په خبرو کې خو صحیح وایي خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتل شي چې کله بینلري قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویو لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندلې وه، د دې هیواد چارواکو ویلي چې له خپل اړخه پر طالبانو ډیر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پرېکړې کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته ستاسو پام را اړوم.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته ځان برابروي، د افغانانو لپاره جګړه یو نوی پړاو ته داخليږي. جمهور رئیس بایدن امریکایي سرتیري له یوې پیچلې جګړې باسي، خو جګړه نه کموي. واشنگتن پوسټ وروسته لیکلی طالبان هڅه کوي هغه څه امارات رامنځته کړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 11مې تر تروریستي بریدونو مخکې دوی په افغانستان کې درلود، او داسې لیدل کیږي چې له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا نه لري. له بلې خوا افغان حکومت چې د مقالې د لیکوال په نظر کورنیو اختلافاتو او اداري فساد سره لاس ګریوان دی، نشي کولای چې په مذاکراتو کې پر طالبانو سیاسي فشار راولي. لیکوال دا پوښتنه کوي چې اوس چې بین الافغاني خبرې بند لارې ته رسیدلي او امریکایي ځواکونه هم وځي، نو څه به کیږي؟ ورسپانه لیکي چې امریکایي سرتیري د وتلو پر مهال له ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبان به احتیاط وکړي. د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه چې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیلوي، په قطر کې د تیر کال د موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. په دې موافقه کې منل شوی و چې ټول امریکایي سرتیري به تر دې نیټې له افغانستانه وځي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې امریکایي مذاکره کوونکي ونه توانېدل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې د تمدید لپاره د طالبانو موافقه ترلاسه کړي. طالبانو تهدید کړی دی چې د مې تر لومړۍ نیټې وروسته به پر امریکایي ځواکونو حمله وکړي. امریکا په غبرګون کې په سیمه کې یو الوتکې وړونکې بیړۍ خوځولې ده چې د وتلو پر وخت د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه پوښتي چې آیا طالبان به د مې تر لومړۍ نیټې وروسته پر امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې د طالبانو چلند ښیي چې دوی پوهیږي چې امریکایي ځواکونو ته هر ډول زیان رسول به له سخت غبرګون سره مخ شي، او امکان شته چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش بدل کړي. خو په یو بشپړه بیل نظر سره د روسي په نوم په لندن کې د شاهي خدماتو انسټیټیوټ خبرونه لیکلي دي چې طالبان غواړي چې د مذاکرات له لارې وخت ورسیږي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا دا کار امکان لري کنه. د خبرونه په لیکنه نن سبا دا پوښتنه ډیره کیږي چې آیا د طالبانو نظر او مفکوره په تیرو وروستیو شلو کلونو کې بدله شوې ده کنه. خبرونه زیاتوي کافي دلایل شته چې خي طالبانو هم تغییر کړي او هم نه ده کړي. په مقاله کې راغلی دی چې د 1990 کلونو پر مهال د طالبانو یو مشر ملا محمد عمر واک په لاس کې درلود او پریکړې به کولې، خو طالبانو په وروستیو کلونو کې د مشرتابو شورا رامنځته کړی ده چې په اجماع سره پریکړې کوي. روسي خبرونه دا د طالبانو په فکر کې یو تغییر ګڼي. په مقاله کې راغلی دی چې د طالبانو مشرتابه غواړي چې د مذاکراتو لړداري وخت ورسیږي ترڅو په هواد کې د پراخې جګړې مخه ونیول شي، خو په دوی کې یو کس هم لیبرال یا ازادي پلوی نه دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبی شاعر و، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د په اسنادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسم الله راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انځورګری کې پیغام خلک ډول کېدای شي.
یو انځورګر د یو څه باید کار کې سي دی غواړي، د شي کار نه کې سي دی ویني.
لا کندهار او ننګرهار څخه دوه خبرونه درته لرو چې کر سره پاتې شوي وا به یوري. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 15مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالي ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در وخت نظری د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو ته چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله د افغان ادبی بهیر کې مداري ویشلې دي. هلمند سیند مشاعره او هلته مې وویشي، نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وچ دا کتاب مې د ناحق خلکو لاس ته ولېږه، شدید او خلکو ته بیا ورکم، دا زحمت ته پیسو بیا زه پر ځان تیر کړم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعرانو ته، نوي سندګانو د وجې خلکو ته.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندې دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زمو کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې لورای ښکاري.
په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د په اسنادو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه و، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږېدله افغانستان، هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودله، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه ښوده او بېرته افغانستان ته را ولېږېده. همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مخمین یمه چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکخ او د خواریکخ صاحب په شان نور افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي، دوی بلمان دي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپله ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوستا ادب پال انسان و د به همیش په ادبی بندارونو کې برخه خستله چې وا خبل گئی افغان ادبی بهیر ده چې د غیز خپل شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهیر کې کوم ستونزه پیدا شوله نو د به مالی مرسته وکړله د نورو مرستو ټټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه خستله او یو ډیر دروند خویا نیخ خلاق انسان و نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو روح دې شاد وي.
ښاغلی سالی دارواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي چاپ شوي دي او یو تعداد اثر البته نه چاپ پاتې دي خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیواجیوالی دیوال چې دا اصل تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلې دي په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي او بل د قهر مسکا چې دا البته د خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی وو او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي او احمد شاملو او واسوی باختري څو شعرونه یې ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړې دې تر څنګ چې سپین شعرونه یې لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی وو.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګه ته یا باید د شعر نور فرمونه هم واده وکړي. یو دلیل د واده بیا زه در وښیم که په غزل کې هر څونه موږ واده وکړو موږ د جهاني ادب او شعر سره نسی وصلولای ځکه موږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی پیس راځي او تقریبا د جهان شعري و ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کیږي په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهاني ادبیاتو څخه برخمن سو هغه را وژباړو یا زموږ دادې ولوازي یا مشترکه ژبه پیدا کړو موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وي. ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وي. هیر می نغمې شوې ملایی لکاروي استم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګي چاپ دي د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یوه غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وه کومه تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وه خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست. زه چې تر څو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه او مان ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل. ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان. بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه. د خط په ګرد کې بسمل زکه خپل زړګی لټاوه په دغه لار ستا د حسن قافله تیره وه.
بسمل صاحب نن سبا مو ډیر شعرونه نه راځي علت یې څه دی؟
ولنو زه خود سی وایم سی کدا سی شاعری مې په خوا په نسبت ډېر سوي خو هغه شعر نه پېګم چا ویلې مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخري وباسي نه دې نخره ګرو دې نقادان درجه هم نسخ پرولې او بل زه خپل په دې اندیم کنه سی خو شاعران زخت ډېر دي زه چې شعر ولیکم بیا هم نخ پرولم زه دې ډېر شعر پسې ګرځم ځکه سی شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا نو ستایل سی خو شعر وای نو کچېر زه سی یو شعر نه وایم سی د هڅ چا خوخ نه او کچېر د سی شعر دې ما په واس کې نه یم مثلا هغه کدونو کدونو پاتې سی نو بیا زه په دې شعرونو باندې به وخت نه خرابوم سی هر څوک لیکلی سی بس دا مې ځان سره اول ورځ نه سی کړ د شاعری میدان ته راغلی او سره دې سی مثلا زه په وخانه که زه ګډه په مدرسې کې مدرسې ما دې مدرسې او د لفظ محترم نه ما او چې خبره چې وی مې د ګوري د سفیان سره مخته زه مشوخي کوم نو زه به د سیو شعر مو وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورځي چې سره د سې ځای کې د بده شعر نه وای نو بعد یا یو سم شعر وای کنه بیا دې بخې نه وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما د شعر ښه شعر ده یا ډیر ښه شعر ده یا ښه شعر نه ده
نو لکه څنګه دې ما نظر ده کنه لکه څنګه سي مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما تم داسې ښکاریږي نو دې لپاره مطالعه پکار ده ما پاند نو څوک سي په دې باندې ځان پوهوي سي مثلا د په دې باندې پوه سي د ښه شعر ده او د خراب شعر نو بعد همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سه مثلا پټورونه کې ډېر سټایل کیږي دغه په لون شری کوم ډېر زیات دي کنه اند ولیم ډېر زیات ده نه اول په دې خبره ځان پوه کیږي مثلا دا شاعر سه مشهور سوی ده کنه دې شعرونه پر احتیاخ شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل دا سه خلکو خوښ کړی دي او دونه مشهور سوی دي خلک استای دې دا خې غنې ځای نه را پیدا کی نو بیا دې امر لاره تعقیب کړئ او بل خبره ده کنه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کیږي مثلا د ښه شاعری ولیکم الطاف حسین وای الطاف حسین حالي وای شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي هم دومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یو خبره ده هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني کنه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړی دی یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده آسماني شاعري هغه مطلق خیالي شاعري ده که بدل څه کړی ده کنه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پات څه دغه زمینی شاعري کنه دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راون راړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دي مثلا خلکو ته شعرونه وکړو د ځوان سره د مطلق تړاو لري خیال نه یې پکې دغه مثال مثلا زه درته وایم کنه مثلا رحمان بابا وايي دا خلک د دنیا تو خدای دې وبا دا یو شعر زمینی شعر د پېستلا خو د کمدل کې خیال نه ساده و شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا خو شاعر نه ده خو د خو شاعرانو په شعرونو کې مبکار شعرونه شته دي د رحمان بابا دا شعر دی حسې او نصيحت د منبر خبره ده کنه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا لسم مثلا د منبر خبره د ناګر سه پېستلا باندې پښپېلې کیږي
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
وو د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپل د سې ورځ ما ته چا وویل کنه چې ته د اول ولې نه لیکې او لاندې کې سه ولې نه لیکې غالبا په یو رادیو کې وخت پرونه وکنه یو ورځ کې د پښتنه وکړه نو اما جواب مو سم ما ته راپدل کیږي سه زه ځکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سه زه باید کوشش وکم سه یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم قطعه ده د فرخندې پر منار ما سه د فرخندې مرګ په وجلو او نه وجلو کې د ښکار او صبت کار او غنا یادومه خو ما سه حالات ته وکړل دا وطن د سه یو وطن ده سه دلته سوق د چا ملات سه طرف کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خودل کیږي په غیر باندې مصلای شکی یو کسی مظلومیه په احتیا شهید دی غیر پښتنې سوق نه کوي او یو بل کسی هغه مثلا ګرام هم یو واقعي شهید هم نه او خلک لري نه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وای وای بغاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نوم په کې خود پتنګ د محبت دا سه و ټوک په ټولنه کې کیږي دا فرخنده وخت مثلا دته ما یو بیت ویل
دلته چې پچا د شهید نوم کېګ د پیو جاړي شکر اتا پیدا شي حسنه چې دا هم غالوي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته په پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا د سیو خبره د سپ ماسه مخې شرو د زمینی خبره لکه نه ټولنه مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخسته د ساده مې نه کړی نو دا خبره هر کسان د کوم لپاره تاسو پښتنه وکړئ یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس کې یو غزل راته وایي
دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه یې کوي دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه یې کوي آشنا دا خو زړګی دی خنو څنګه یې کوي په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه یا ښکل یې خو مرګی دی خنو څنګه یې کوي او پوهېږم چې ښکل یې کبر جنګ دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی خنو څنګه یې کوي نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی خنو څنګه یې کوي
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نسته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مثلا چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او کنه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده سته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو د پیغام کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بل زوق لاره نه دی پوهیده د سیسه مثلا څنګه ښه شاعر سم او شعر د ما وګنه په دې موضوع کوم څه شعر دا څه دی لکه نازکه قبر جن پیغله لکه د هر ډول خبره تحمل نه لري وو د سیسه هم څه شعر ځان ته خبره لري خو دا هم په زوق پر دې ما په انتر له ښکاری کنه نو اوس په دې باندې نه پوهیږي سم مثلا البته بعض کلمات ستاسو هغه اوس معنی سوې دي نو کده د سیسه مثلا اوس که سم مت مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال لا شان کنه خوند نه کوو ځکه سی یو څو چاله چې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق پر سرت یو څوک کولای شي مثلا په ډېر اوچت هنري انداز وایي هغه به ډېر بیکاره لفظ او کلمه هم به خوند او به انسه کلمه هم کولای شي خلک خوند لري واه خوګای کی دا د شاعر په کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پښتنه کومه چې نو وزن چې ولې ملا شوخ شعر نه وایي کرته وایي چې دا ملا ولې شوخ شعر نه وایي
ولا نو خو ملان خو ډیر دي او زه پکې یو باغی مولوی یم بیا ودی هم داسې ملان پکې انا سوخ شي نه وای
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کې یاد موشي ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي هیر می نغمه شوی ملای لکار وایستم
بس نم دې شعر کوم دا مطلب سي پرود پرود اضافه تشریح ضرورت نه لري
اخر کې یو بل شعر ته وایي
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو خدای راسی پس بل راسی بیا بل راسی او زاهد زړه ته مې چې غم برازی لمنځه یوړي یو نیم په مخې خدای هر کله او تل راسی او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپل کړه لار سم او نه خپل راسی او آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه عذاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسي او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راسي
ډیر مننه
تاسو نه هم مننه
دا شعر پاړمو د مولانا محمد علیم بسم الله خبري واوري دي د نوموړي دو نور بیتونه دي چې دو مخ واشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي دو مخ واشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وي یوازې او یوازې خ کتاب را باندې ګران دی یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګيږي یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګيږي تازه وي هميشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی. کتاب یو بارزښت ډالۍ ده، خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډیره نه ده رواج. د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي. خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو، دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه وو زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده، او خ بیلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 له دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي، او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې د دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولی، او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او زیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او زیرک موبایلونه کارول کلی یوې خواهی ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خواهی د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو مجلې ته وغواګیاست. انځورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو لړل بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځور یې د کامرې د یواکس په څیر نه بلکې یو مفهوم او پیغام ولیږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصره انځورګري ښه بولي د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي دا بحث ډیر عمومي وي، مثال لیو انځورګر سره د ټولې انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډیر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده او د اکسید غوړ رنگ کار سوی ده، تقریبا 2.5 هفته می اور باندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص استړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یو څه مطالعه ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولای وای، دغه مفهوم پویدلای وای، هغه رنگ پر خپل ځای باندې کارولای وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنگونه مطالعه کوم او ډیر رنگونه پر خپل ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې انجلۍ تابلو ده او مختلف رنگونه پکې کارېدلی. کله چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده او سکیچ هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیچ وکم بیا رنګونه ورته ورکم، بس مستقیم رنگونو ته زما برس راخلم او سیده رنگ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېده سي ډیر تابلوګانی خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګری جوړېدای شي. ما ډیر زیات تابلوګانی خراب کړي دي، ډیر زیات تابلوګانی مې سمې نه دي رسمي کړي. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کومه، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډیر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یوه معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنی ده، یو یې په کم ځای کې کاریږي د غذای معنی ده، کنه پر هر ځای خپل خپل معنی ورکوي کنه. نو دلته سپین رنگ ډیر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنگ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنگونه سي دي، یو خو دا دواړه رنگونه زما ډیر خوښیږي هم، د فولادي رنگ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي واجنای رنگ ده سي، هغه په نور رنگونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنگونه هم په اسانه فولادي ته نشي ورګټېدای. سپین رنگ واجه خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنگ په نامه شی نه لرو، دا اصل نور ده. اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي دا له کیمیاوي مواد څخه جوړي، کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپل روښنایي ده، هغه څه د دې په واسطه باندې ټول یو شی لیدلای شي، واقعیت ورته ښکاریدای شي. کنه د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنگ چې ده هغه د بېطرفۍ معنی ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنی څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنگ رنگول شوی دی او خلوی هم، یعنی سترګې هم ډېرې نخ کاری او خلوی هم، نو د څه ډول ژوند دی؟
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینی اخی. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلای شي، کنه
یو څه نه وویني او نه وویلای شي. دا دا تر ټولو سخت حالت دی. یعنی نور کچو کورته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخی. زما داسې یو حالت اوسي یو څه مې نه لیدلای شوی او نه مې ویلای شوی. هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوی ویلای کنه، او هغه څه چې غوښتل مې وی نه مې لیدلای مې نه سوی کنه.
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کو.
ټول څومره رنگونه پکې کارېدلی؟
زخت ډیر رنگونه دي. دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنگونه درې عمومي رنگونه شي، هغه آسماني رنگ ده، سور رنگ ده او زیر رنگ ده. اصلي رنگونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنگونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنگ ده، چونیا او مزرغون رنگ ده، تور او سپین رنگ. دغه ټول مکس شوي دي، کار شوي. بیا د هر یو مختلفې درجې دي. که د رنګونو تعداد شي نو دلته تقریبا اته رنګه کار شوي دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم ترنک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګورې که نه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکوئ، فکر کوئ هغه کار ډیر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کېدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه سي. یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي. دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني، یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کوي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبک لرو، ریالیزم کې خو چې شی ویني هغه کار کول دي. په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډیر لیدل کیږي، چې دی تخنیکي برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده، چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه، داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه،
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي. زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ سی وي مثال شی وینم هغه کار کوم، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي که نه. معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته د هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. اوس له کندهار څخه هم داسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډیره شوې. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. حمدالله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره شوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله مو راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند چې هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کیږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره لزه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل بایدار کړی او د ټولنې د پرمختګ لپاره یې وهڅوي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه شته چې 12 یې عامدي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوی دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول 123 کتابتونونه لرو چې کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. خو لپاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړی ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوله چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک د ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسیدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. د بل پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمیر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو للوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسولان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو مجله د نور محمد لاهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وجل شوی زوی سینینا وینی سرغ شیرا ویست. پی جڑای ورطوی چی بی زوی لکرم بلی. یوی مور د وجل شوی زوی سینینا وینی سرغ شیرا ویست. پی جڑای ورطوی چی بی زوی لکرم بلی. ورته غشی په ژړا شو. وی ویل زه هم شوم بې موره، هغه پورې ونه وینې چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مورکۍ ده، همغه زما مورکۍ ده.
نن پگور کی